السلام علیکم درنو اوریدونکو زو امید زین مال مودا ز دی رادیو یو بلې او ساته خبرونه کې هر کله کوم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې تر نن یکشنبه په 19 ولایتونو کې د واورې شدید باران تالم د برېښنا او سیلابونو بهید واټکل کړی د ادارې په یوه اطلاعیه کې لیکلي د سالنګونو په ګډون په ننګرهار لغمان کاپیسا پروان پنجشیر بغلان تخار بدخشان کابل میدان وردګ بامیان دایکندي روزګان زابل غزنی پکتیکا خوست او پکتیا او لوګر کې به د باران سطح له 15 تر 30 ملي مترو او د واورې اندازه له 15 تر 30 سانتي مترو پورې وي. د افغانستان د بشري حقونو یو بنسټ وایي روان 2023 کال لپاره د ایران په زندانونو کې د اعدام شویو افغان وګړو شمیر 400 ته ورسېد. د هانګاو په نوم د بنسټ پرون په خپل یو راپور کې لیکلي د پنجشنبې په ورځ هم 4 افغان وګړي د مشهد په زندان کې اعدام شول او 15 تن بیا 13 چهارشنبه د تبریز په یو زندان کې اعدام شوي. دغه 4 کسان د مخدره موادو اړوند جرمونو او 15 تن د قتل په تور اعدام شوي دي. د هانګاو په بنسټ په حواله په 2023 میلادي کال کې هم د ایران په زندانونو کې 28 افغانان اعدام شوي وو. افغانستان میشت ټولنه وای 15 نور ماشومان چې د زړه په سوري اخته وو د درملنې لپاره په کابل کې دوه روغتونونو ته معرفي کړل سو درملنې وشي. ویل شوی دغه ماشومانو د درملنې لګښت د افغانستان میشت ټولنه خوا ورکول کی. د ټولنې چې د طالبانو په کنټرول کې د پرون په خپل ایک شبکې کې په تیر 28 میاشتو کې تر 3000 زیات ماشومان چې په ورته ستونزو اخته وو د تداوی لپاره بیا لا بیل روغتونونو ته معرفي کړی دي. د ترکیې د بحرانی او چارو وزیر حاکان فیدان وایي له خپل مصري سیال سامح شکري سره د غزې پر ناوړه وضعیت خبرې وکړې. دواړو مشرانو پرون شنبه د ترکیې په استانبول کې د کتنې پر مهال غزې ته چې د اسرائیل لخوا کلابند شوی د بشري مرستو رسولو په باب هم بحث وکړ. د ترکیې د بحرانی او چارو وزیر حاکان فیدان تر کتنې وروسته په یو کانفرنس کې وویل له خپل مصري سیال سره غزې ته د بشري مرستو رسولو ترڅنګ پر دې هم خبرې کړې چې د دوو دولتونو د ایجاد لپاره څه کارونه کېدلای شي. مصر له مودو راهیسې هڅه کوي چې له ځینو نورو هیوادونو سره یوځای په غزه کې د اوربن پر موافقه ښکیل اړخونه سلا کړي. او د امریکا متحده ایالاتو د اساسو جرګې لخوا له اوکراین تایوان او اسرائیل سره د 95 میلیارده ډالرو مرستې تصویب د بیلابیلو هیوادونو له هرکلي سره مخ شوی دی. په دې مرستو کې نږدې 1.8 میلیارده ډالره اوکراین سره د مرستو لپاره برابرېږي. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ او د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلینسکي د کیف لپاره د مرستو د تصویبېدو هرکلی کړی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیرې انالینا بیربورګ تېره شپه د مرستو تصویب په اړه خوښي ښودلې او لیکلي دي دا د اوکراین او اروپا د امنیت لپاره د خوشبینۍ ورځ ده. اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر هم د مرسته ستایلې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم ویلي چې د دې لایحې تصویب له اسرائیل او متمدنې غربي نړۍ سره د دواړو ګوندونو کلک ملاتړ ښیي. دا مالي مرسته له زیات مودې راهیسې په کانګرس کې ځنډېدلې وه او پرون شنبه په ګډه دواړو ګوندونو تصویب کړه. دا لایحه راتلونکې اونۍ د امریکا مشرانو جرګې ته ځي چې ګمان کېږي په چټکۍ به تصویب شي. د امریکا جمهور رئیس جو بایډن هم ژمنه کړې چې له مشرانو جرګې وروسته به هر څه ژر دا لایحه لاسلیک کړي. ازادي راډیو ته وګیاست وړاندې خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدلای شئ. یو ځل بیا د متقاعدو وګړو اعتراض او له دوی سره د طالبانو د ناسم چلن ادعا. په افغانستان کې متقاعدین وایي له دریو کلونو زیاته موده وشوه چې حقوق یې نه دي ورکړل شوي او کله چې غږ پورته کړی له ناسم چلن سره مخ شوي دي.
یو اعتراضي ټولنه وه چې خپل آواز یې اوچت کړو، خپل مشکلات یې ټول بیان کړو چې باید جهانیان یې واوري او زمونږ چارواکي یې واوري.
پرانګرهار کې د شاتو مچیو روزونکو اتحادی د مسولینو نوې ادعا وایي ورسیو کلونو کې د کورنۍ سرپرست او کندو مېرمنو ته وشل شوی د شاتو مچیو هیڅ ګټه نه دا ورسولې.
اکثر به یو جن بل جاتین ته کاشي مو سمه ته په وخت کې منی کې تسلی کې مو پورې کې جمی کې پر اساس هو د بیا د تنظیم شین په کاشي خو ځینه نشي کولای چې مو انتقال کې.
او له اردوغان سره د اسماعیل هنیه لیدنه په داسې حال کې چې په غزه کې د جګړې شدت کم شوی نه دی. د حماس ډلې مشر د ترکیې له جمهور رئیس سره د اوربن په ټینګښت خبرې کړې دي. حماس ډله د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل شوې.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د د خبرونه په دویم نیمه کې د لوګلو میدان سپورتي یا ورزشي خبرونه هم خبريږي. هله د از معاملتي اوکړي یو ځل بیا متقاعدین وایي د دوی د معاشونو او امتیازونو د نه ورکړې له امله اعتراضیا غونډه کړې ده. په کابل کې دغه تقاعد شویو کسانو د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د تیرو څه باندې دریو کلونو پاتې معاشونه او امتیازونه یې ورکړي. تقاعد شوي کسان وایي شمېر یې تر یو لک او اویا زرو اوړي چې بې وسه او بې وزلي دي او عمر ته په کتو یې څوک کار هم نه ورکوي. اخوا یو شمېر تقاعد شویو غونډو تقاعد شویو کسانو چې په دغه اعتراض کې ګډون کړی ازادي راډیو ته ویلي دي چې د طالبانو حکومت د کسانو لخوا له دوی سره ناسم چلند شوی دی. تفصیلي راپور کې
په افغانستان کې ملکی او پوځي تقاعد شوي کسان وایي څه باندې درې کاله کېږي چې خپل امتیازونه او معاشونه نه دي ورکول شوي. د دوی په وینا دوی په وار وار د طالبانو له مشرانو سره خپله دا ستونزه شریکه کړې خو چا یې په حل کې عملي اقدام نه دی کړی. په افغانستان کې د متقاعدانو د ټولنې مشر افندي سنگر پرون ازادي راډیو ته وویل دوی د تقاعد ریاست مخې ته په یوه اعتراضیه غونډه کې خپلو ستونزو ته د چارواکو د پاملرنې غوښتنه وکړه.
زمونږ د متقاعدینو مشکل ډېر بحراني سوی ده، بیخي اضافه سوی ده. متقاعدین خو مظاهره نه کوي. یو اعتراضي ټولنه وه چې خپل آواز یې اوچت کړو، خپل مشکلات یې ټول بیان کړو چې باید جهانیان یې هم واوري او زمونږ چارواکي هم واوري. نو د دغه په خاطر باندې یو آواز هم پورته کړی ده او موږ همیشه لپاره موږ صرف خپل حقوق غواړو، نور اضافي کوم دعوې نه لرو. او زمونږ دا حقوق چې دي د متقاعدینو دا درې کاله کېږي چې موږ ته نه دي راکړل شوي، په سختو ستونزو سره دچار
یو. یو متقاعد چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي وایي له 4000 تر 5000 پورې متقاعدین د تېرې پنجشنبه په ورځ د تقاعد ریاست مخې ته په اعتراض راغونډ سوي وو.
4500 متقاعدین جمع شده بودن، اونها
څلور 15000 متقاعدین راټول شوي وو. د تقاعد له ریاست یې وغوښتل چې دا درې کاله یې ولې د تقاعد پیسې نه ورکول کېږي. متقاعدانو طالبان ته وویل چې اولادونه یې ډوډۍ غواړي، همدارنګه د تقاعد پیسې وې چې موږ هغو خپلو اولادونو ته ډوډۍ، کالي او نور شان رانیول، خپل ژوند مو پر مخ بیوه.
یو بل متقاعد ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو ځینو غړو د دوی اعتراضیه غونډه ګډه وډه کړه، د ځینو تقاعد شوو ګریوانونو ته لاس واچوه او بد چلند یې ورسره کړی دی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په سلواغې یا دلوي میاش کې د بی بی سي د ایکس پاڼې په یوه سپیس کې دا کړی و چې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې قانون تعدیل شوی چې ډېر ژر به د عدلي وزارت لخوا نافذ او د دوی حقوق به ورکړل سي. په افغانستان کې د متقاعدانو د ټولنې د معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې د ملکی او پوځي تقاعد شوو شمیر تر 1,00,000 زیات دی. تقاعد شوو کسانو تر دې مخکې هم د تقاعد ریاست مخې ته اعتراضونه کړي خو تر اوسه یې د طالبانو حکومت د غوښتنو منلو ته غاړه نه ده ایښې. دوی وایي اکثر یې پوخ عمره کسان دي چې نن سبا څوک کار هم نه ورکوي او د اکثرو د کورنیو مسؤلیت ورتر غاړې دی چې د حقوقو او امتیازونو نه ورکړي یې ژوند تریخ کړی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
دا سمال چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې ده، نن یکشنبه هم په 19 ولایتونو کې د واوري شدید باران، تالندې، برېښنا او سیلابونو بهېدو اټکل کړی او ویلي دي چې د سالنګونو په ګډون په ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، پنجشیر، بغلان، تخار، بدخشان، کابل، میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، روزګان، زابل، غزنی، پکتیکا، خوست، پکتیکا او لوګر کې به د باران سطح له 15 تر 30 ملي متر او د واورې اندازه له 15 تر 30 سانتي متر پورې وي. په همدې حال کې طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له امله 9 تنه مړه شوي او 9 ټپیان شوي دي. په همدې حال کې یو شمېر زیانمنو ازادي راډیو ته ویلي سیلابونو د دوی کورونه ویجاړ کړي او دا مهال له ګڼو ستونزو سره لاس وګرځېدل دي. که څه هم د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت ویان د مرستو د رسولو د لړۍ له پیل خبر ورکوي خو سیلاب ځپلي د مرستو له نشتوالي شکایت لري او د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي یوازې د جمعې له ورځې راهیسې د سیلابونو او سختو بارانونو له امله 9 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویان ملا جنان سایق په یو ویډیوي کلیپ کې چې د وزارت په ټولنیزو پاڼو یې خپور کړی ویلي دي:
د لومړي راپورونو له مخې د وري میاشتې له 9 تر دا مهاله په غزني، پکتیا، جزجان، غور، فراه، نیمروز، سمنګان، پروان، هلمند، ننګرهار ولایتونو کې د سیلابونو او بارانونو له امله 9 کسه هیوادوالو ژوند له لاسه ورکړی او 9 کسه زخمیان شوي دي. همدارنګ 2 کورونه په کلي او جزئي توګه ویجاړ شوي دي. 2550 به کرنیزې ځمکې هم ویجاړې شوي دي.
نوموړي دا هم وویل چې دوی د مرستندویو ادارو په مرسته په بېلابېلو ولایتونو کې زیانمنو ته د خوراکي او نغدو مرستو د رسولو لړۍ پیل کړې ده. په ورته وخت کې د بېلابېلو ولایتونو اوسېدونکو کی د وروستیو سیلابونو له امله د زیانونو شکایت کوي. د هلمند ولایت د ګرشک کلسوالۍ اوسیدونکی احمد شادی وای هلمند کې تازه وروختونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولای دی.
مختلف ساحو کې چې په صلاحو کورونه نړیدلې دي او 15 شل کسانان په مختلفو ساحو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او کښتونه ډیر کښتونه متضرر شوي دي.
په ورته وخت کې هلمند ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست رئیس حافظ عبدالباری راشد په خپل ټلګرام پاڼه لیکلی چې د هلمند ولایت ګرشک ولسوالۍ کې د چت پریوتو له امله 2 کسان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. دغه شان د خبریالانو په یو شمېر ګروپونو کې دا خبر هم راغلی چې د یاد ولایت په کجکي ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله د یوې کورنۍ 9 کسان وژل شوي او 3 تنه نور زوبل شوي دي چې ښځې او ماشومان مان هم پکې شامل دي، خو رسمي چا تایید کړی نه دي. د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ اوسیدونکو احسان الله هم په تیرو 24 ساعتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله خلکو ته د وختو زیانونو خبره کوي. د هیواد ختیځ کونړ ولایت کې هم ورښتونو او سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. د دغه ولایت د شیګال ولسوالۍ د مونی کلی اوسیدونکي حزب الله له اړوند ادارو نه د بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت د تېرې چهارشنبې په ورځ رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي و چې له کوچني اختر را په دې خوا د سیلابونو او بارانونو له امله لږ تر لږه 70 تنه مړه شوي او 650 نور ټپیان شوي دي. دغه شان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر یا اوچا د پنجشنبې په ورځ په راپور کې وویل چې د اپریل 10 تر 14 نیټې پورې د دغه وروښتونو له امله 198 کورونه په بشپړ ډول له منځه تللي او 138 نور په قسمي ډول زیانمن شوي دي.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واوري یا ولولي.
په ننګرهار کې د شاتو مچۍ روزونکو ټولنې مشر حاجی ریاض محمد
تاسو ازادي رادیو ته غوږیاست. د ازادي رادیو خبرونه سلیر وی ساعت زموږ په پاڼه هم اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کوم زموږ آدرس دی. د ازادي رادیو ویب پاڼه سلیر وی ساعت په ژوندۍ بڼه تاسو کور ولاله. په ننګرهار کې د شاتو مچیو روزونکو اتحادي مسولین او د دې برخې ماهرین وایي هغو سرپرستو او کونډو مېرمنو ته چې وروستیو کلونو کې ورته د شاتو مچۍ ویشل شوي دي د کار روزګار هیڅ ګټه نه ده کړې. دوی وایي د شاتو مچۍ یا له هغوی ژر مړې شوي او یا هم ترینو روزایونو ته تللي دي. د اتحادي مسولین په دې برخه کې له مسلکي کسانو سره د مرستې غوښتنه کوي او زیاتوي د شاتو مچیو ډېر روزونکي بې روزګاره دي او اړتیا ده چې په لاسنیوي سره یې خپل مسلک ته د بیرته راګرځېدو په برخه کې ورسره مرسته وشي. تفصیلی په دې راپور کې واوري.
په په ننګرهار کې د شاتو مچیو روزونکو ټولنې مشر حاجی ریاض محمد رودوال ازادي راډیو ته وویل یو شمېر مؤسسات د مرستې او د کونډو ښځو د اقتصاد پیاوړي کولو په نوم هغوی ته د شاتو مچیو څلور او یا پنځه کورنۍ ورکوي، خو په دې برخه کې د یادو ښځو نه مهارت، د مچیو شمېر کموالی، د ګل په وخت او هر ځای ته د مچیو نه انتقال د دې سبب کیږي چې مچۍ یا مړې شي او یا هم بل ځای ته پکډه شي.
د شاتو مچۍ موږ چې مسلکي کسانو چې دېرش کاله څلوېښت کاله پنځه کاله مو کار کړی په دې مسلک کې، موږ نه هم مچۍ مړې کېږي اکثره وخت کې، دولت په دې خاطر موږ دا اکثره باید یو ځینې بل ځای ته انتقال شي، موسمیا ته په وخت کې منی کې پسرلي کې اوړي کې ژمي کې په دغه ساحو ته باید دا تقسیم شي انتقال شي، خو ښځینه نشي کولی چې دا مچۍ انتقال کړي.
رودوال راته وویل په ولایت کې داسې کسان شته چې پخوا یې د شاتو مچیو فارمونه درلودل او یا یې هم په دې سکتور کې کار کولو، خو اوس بېروزګاره دي. نو مؤسساتو ته پکار دي چې دغو مسلکي کسانو سره همکاري وکړي چې له یوې خوا به یې بېروزګاري ختمه شي، مرستې به له ضایع کېدو وژغورل شي او له بل پلوه به دغه سکتور زیاته وده وکړي. د شاتو مچیو د برخې کارپوهان هم وایي چې د هیواد ختیځه برخه د مچیو روزلو لپاره مناسب اقلیم لري او د کال په بېلابېلو وختونو کې پکې د مچیو لپاره ګلان او خوراک پیدا کیږي، خو د مچیو دغه ډول ویش خلکو ته ګټه نشي رسولی. په وینا چې د بېوزله افغانانو د لاسنیوي په نوم راغلي کومکونه بې ځایه لګول کیږي. د ننګرهار پوهنتون د وترنری علومو پوهنځي استاد ډاکټر سعید محمد وقار:
کلونو تجربه موږ ته دا راښودلې ده چې کله هم مؤسساتو څلور نه پنځه په تعداد باندې صندوقونه په لوړ قیمت رانیولي دي او غیر فني اشخاصو ته چې هغوی ته مسلکي روزنه نه ده ورکړل شوې، دغه ورکړل شوي دي، یا ترې دا مچۍ تلف شوي دي او یا هم دغه مچۍ ته تېښته کړې ده، او یا هم چې دوی کوم لوړ قیمت اخیستي دي هغوی په ټیټه بیه باندې خرڅ کړي دي او هیڅ فایده یې خلکو ته نه ده کړې او نه هم دغه سکتور پیاوړتیا موندلې ده.
هغه غوښتنه کوي چې مچۍ باید هغو کسانو ته ورکړل شي چې د روزلو تجربه لري او ښځو ته داسې کاري بوختیاوي چمتو شي چې په اسانۍ ترسره کولی شي او د کورنۍ اقتصاد پیاوړتیا کې رغنده رول لوبولی شي.
د دې پر عوض باندې کولی شي چې مؤسسات نور حرفوي زده کړې د خویندو لپاره خپل لار واچوي چې هغه د ګلدوزۍ، خامک دوزۍ، همدارقم خیاطۍ، نورې داسې علمي برنامې دي چې هغه په لار واچوي تر څو د خویندو ته کاري فرصتونه پیدا کړي.
په ننګرهار کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست چارواکو د دې نیوکو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې تر اوسه نه دي ځواب کړي، خو څو ورځې وړاندې ویلي وو چې په یاد ولایت کې د اکشن ایډ مؤسسې لخوا په بټي کوټ، بېسودو، هسکمینه، درینور او خوګیانو ولسوالیو کې یو سلو پنځه ویشتو میرمنو ته د شاتو مچیو اووه سوه پنځه ویشت صندوقونه ویشل کیږي. په ختیځو ولایتونو کې اوس مهال د شاتو مچیو روزلو او ساتلو په سلګونو کوچني او غټ فارمونه شتون لري چې تیر کال یوازې په ننګرهار کې نږدې شپږ سوه ټنه شاتې تولید کړي وو.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرون د حماس ډلې له مشر اسماعیل هانیه سره چې ډله یې د امریکا او متحده ایالاتو اروپایي ټولنې لخوا تروستي سازمان اعلان شوی وکتل. په دې کتنه کې په غزه کې په اوربانه او هلته د بشري مرستو د رسولو په باب خبرې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان هم له خپل مصري سیال سامح شکري سره د غزې پر ناوړه وضعیت خبرې کړې دي. دواړو د ترکیې په استانبول کې د کتنې پر مهال غزې ته چې د اسرائیل لخوا کلا بنده شوې د بشري مرستو د رسولو په باب هم بحث کړی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان بیا د دې کتنې وروسته په یو خبري کانفرانس کې وویل چې د خپل مصري سیال سره غزې ته د بشري مرستو رسول تر څنګ په دې هم خبرې کړې دي چې د دوو دولتونو د ایجاد لپاره څه کارونه کېدای شي. مصر له مودو راهیسې هڅه کوي چې له ځینو نورو هیوادونو سره یوځای په غزه کې د اوربان پر موافقه ښکیل اړخونه صلاح کړي، خو دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ اسرائیل په تازه پوځي عملیاتو کې په لوېدیځه غاړه کې لږ تر لږه لس وسلوال وژلي دي. تفصیل دې راپور کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون شنبه په استنبول ښار کې د حماس ډلې له مشر اسماعیل حنیه سره وکتل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس توندلارې ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د ترکیه د ټی آر ټی تلویزیوني شبکې د راپور له مخې په دې کتنه کې په غزه کې د اوربند پر ټینګښت او د کلابند سوي قلمرو ته د بشري مرستو د رسولو په باب خبرې وسوې. دا کتنه پرون داسې وخت وسوه چې د جرمني خبري اژانس پور لمخه د اسرائیل پاوز او پولیسو په لویدي زغاړه کې د ګډو پوزي عملیاتو پر مهال لشت لره د لاسو وسلوالو د وجلو ادعا وکړه. تر دې مخکې د فلسطین رسنیو او د روغتیا وزارت په دغو عملیاتو کې چې پرون پیل سوي د دوو کسانو د وجل کېدو او اوو نورو د چپی کېدو خبر ورکړی و. د فلسطینی رسنیو د راپور لمخې چې په رسمي ډول تایید سوی نه دی، په وژل سوو کې د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې یو محلي قومندان محمد جابر هم شامل دی. د فلسطین وفا خبری آژانس پرون راپور ورکړی چې د لویدیځ غاړې له کلابندې سوي سیمې اطلاعات په اسانۍ نه ترلاسه کیږي ځکه هلته انټرنیټي خدمات ځنډول سوي دي. د اسرائیل د پوځ ویاند پرون ویلي چې د تولکرم د بې ځایه سویو په نورو شمس کم کې د وسلوالې نښتې پر مهال اته اسرائیلي سرتیري او د سرحدي پولیسو د خفیه قطعې یو غړی ټپیان سوي دي. د پوځ په وینا د اسرائیل پر ځواکونو د مرمۍ په ډزو او منفجره موادو حمله سوې ده. د اسرائیل د پوځ په وینا په ټوله کې اته مشکوک کسان چې تر تعقیب لاندې وو نیول سوي. منفجره مواد شنډ کړی سوي، ګڼې ودانۍ تلاشي سوي او د منفجره موادو یو کارځای ویجاړ کړی سوی دی. خو فلسطینی رسنیو ادعا کړې چې د اسرائیل پوځ په خپلو عملیاتو کې زیات زیانونه سړکونو، د اوبو او برېښنا شبکو ته اړولي، زیات کورونه ویجاړ کړي او یا زیانمن کړي دي. د دواړو لوریو دغه اطلاعات په بې پرې ډول تایید سوي نه دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت په وینا په غزې تړنګه کې د اکتوبر میاشتې له اوومې په روانه جګړه کې د وژل سوو فلسطینیانو شمیر 4,940 او د ټپیانو شمیر 6,901 ته رسېدلی، هغه شمیر چې خپلواکو سرچینو تایید کړی نه دی. د دغه وزارت په وینا په همدې موده کې بیا په لویدیځه غاړه کې لږ تر لږه 450 فلسطینیان وژل سوي دي. اسرائیل د 1980 میلادي کال د شپږ ورځنۍ جګړې پر مهال د لویدیځې غاړې او ختیځ بیت المقدس کنټرول په لاس کې واخیست. فلسطینیان د دغو سیمو د مالکیت ادعا لري او غواړي ختیځ بیت المقدس یې د راتلونکي دولت پلازمینه وي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي په دولتي روغتونونو کې دوی ته د خدماتو د وړاندې کولو په اړه شکایت لري. دوی وایي په دولتي روغتونونو کې یو شمیر ډاکټران بې دلیله ناروغان شخصي روغتونونو ته راجي کوي او دا روغتونونه هم له ناروغانو څخه په بیلابیلو نومونو باندې پیسې اخلي. دوی ادعا کوي چې په بیلابیلو پلمو د ناروغانو ډېر معاینات په بخښنه دوی ادعا کوي چې په بیلابیل پرمو د ناروغانو ډیر معاینات په روغتونونو او په روغتونو کې بسري کول هغه لري چې ځینې شخصي روغتونونه یې له ناروغانو د هغوی له پیوازانو پیسې اخلي. خو د یو شمېر شخصي روغتونونو مسؤلین او ډاکټران د دې ادعاو پر ردولو سره مدعي دي چې په شخصي روغتونونو کې د ځانګړي مواردو پرته دا ډول کارونه نه کیږي. خو له دې وړاندې بیلابیلو ادارو په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو هم ویلي وو چې په افغانستان کې روغتیایي سیستم د زوال پر مخ روان دی او انس خود شوی دی. دوی ویلي چې ډیر خلک روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او تر څنګ د تیر په پرتله د خلکو لپاره د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو بهیر ټکنی شوی او ان په ځینو ځایونو کې بیخي نشته. په دې اړه د بشري حقونو ځینو نړیوالو بنسټونو له دې ډلې د بشري حقونو د څار سازمان هم یو مفصل راپور خپور کړی و. په افغانستان کې د روغتیایي سیستم په سقوط او زوال باندې هم اندېښنې ښودلی وي. تفصیل دې راپور کې.
د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په دولتي او شخصي روغتونونو کې د درملنې د بهیر په اړه د خپلو تجربو په شریکولو بیلابیلې ادارې مطرح کوي. یو شمېر د دولتي روغتونونو یو شمېر ډاکټران تورنوي چې له شخصي روغتونونو سره لاس لري او ناروغان ورته لیږي. د مزار شریف ښار اوسیدونکی سید قاسم وایي چې د ابو علي سینای بلخي دولتي روغتون یو ډاکټر د دوی هغه ناروغ چې پښتورګي تیږي درلودي شخصي روغتون ته راجې کړی و. هغه ازادي راډیو ته وویل
خانمي ګولی ما کې مریض شوه بود بورده
زما د تر د زوی خزانه روغ شوه و ملکی روختون ته مو یو ډخ موږ ته هیڅ پاملرنه و نه کړه وی ویل افتاب روختون ته مراجعه وکړي هلته مو چې یو ډه پوښو چې پختورګي تیګل دي هلته درملنه وشوه هماغه ډاکټر چې درملنه وکړه عملیاتي هم تر سره کړ بیلا بیلې فلمې کول چې دلته په دولتي روختون کې تجهیزات نشته بودیجه نشته
هغه دا وکړه چې په یوه شپه کې د ناروغ د عملیات لګښت په ګډون 15,000 افغانۍ شخصي روغتون ته ورکړي دي خو د مزار شریف ښار د ابو علي سینای بلخي دولتي روغتون سرطبيب میراج الدین فاروقي وایي چې دغه روغتون د پښتورګو د پیوند پرته د پښتورګو اړوند ټولو ناروغیو د درملنې وړتیا لري
موږ د پښتورګو د پیوند پرته د پښتورګو د نورو ټولو ناروغیو درملنه کوو تر مسانې د پښتورګو په هر لار کې د هر ډول تیژې درملنه د مزار شریف په ملکی روغتون کې کیدای سي موږ دلته د پښتورګو د پیوند پرته څو ډوله درملنه کولای سو ناروغان نه پوهیږي یا هم راجه نه کوي ستونزه په دوی کې ده
د بغلان ولایت او تنوسیدون کې چې اوس د کابل ښار په دشتبرچی سیمه کې ژوند کوي حمیدا کوي چې یو شخصي روغتون غوښتل پرته له اړتیا هغه عملیات کړي هغې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دشتبرچی کې یو روغتون ته ولاړم د خپلې ناروغۍ مې وویل ډېر معاینات یې وکړل ډېرې پیسې مې ولاړې یوازې یو عملیات یې 20,000 کېده ومې ویل خیر دی پیسې نه لرم د معایناتو نتیجه مې واخیستله او ولاړم جمهوریت روغتون ته چې وړیا عملیات وکړي ځکه دولتي روغتون دی هلته ډاکټر یوه وړه معاینه ترسره کړه ویې ویل ته هیڅ عملیات ته اړتیا نه لري
د پکتیکا ولایت او تنوسیدونکو هم ورته شکایت لري هغه هم چې نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
شخصي شفاخانه خو پیسو چاپول د پاره ناستي خراسان درته ووایي چې دغه مریض بستري ته ضرورت لري چې باید بستر شي دولتي شفاخانه دومره زیات بیروبار ده ډاکټران مسؤول ځان مسؤول نه ګڼي په قصې د مریض کې څوک نه دي
دا ډول اداوی څو ځلې د خلکو لخوا شوي خو د ځینو خصوصي روغتونونو مسؤلین دا اداوی ردوي د افغان خصوصي روغتون مشر ډاکټر عزیز الله امیر وایي خلک د روغتیا سیستم او د درملنې بهیر په اړه بشپړ معلومات نه لري او دا ډول اداوی کوي هغه هم دا زیاته کړه
دا سه ګونګ او بدون سند او بدون دلیل او بدون ثبوت اتهامونه او تورونه لګیږي چې زه فکر کوم دا په ځای نه دی دا ټول غلط اتهامونه دي البته استثناءات خامخا به وجود لري خامخا به بعض ځای کې انفرادي مشکلات وي ولې په دغه کچه سره لکه څنګه خلک وایي چې ټولو شخصي شفخانو کې دا سه خیانت کیږي دا ما په فکر درسته نه ده
د داخلي ناروغي متخصص نجیب الله شیرزاد وایي چې د یو شمېر ډاکټرانو لخوا چې په شخصي معاینه خانو کې وي خصوصي روغتونونو ته د یو شمېر اړینو معایناتو ترسره کولو لپاره د ناروغانو راجع کول له مسلکي پلوه سم او مناسب کار دی د نوموړي په ټکو د هغه ناروغانو راجع کول چې پر مختللو تشخیصي معایناتو ته اړتیا نه لري له مسلکي پلوه د طب د اخلاقو خلاف ګڼل کیږي او د هغوی کار باید وڅېړل شي د شخصي روغتونونو د څارنې بهیر او د دغو کسانو د اداو په اړه مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان نظر وپوښت خو نوموړي د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نړیوالو سازمانونو په څو ځلې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې ستونزو ته په اشاره سره ویلي چې د افغانستان ملکي روغتونونه په ځینو مواردو کې د متخصصینو تجهیزاتو او بودیجې له کمښت سره مخ دي
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل اندیا ذاتي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې دا
وایي ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دار
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي راډیو سلیر وسات او ری په منځنۍ سپاولاندو چپو باندې سلیر وسات از مخبرونه ژوندۍ روان دي کولای شي چې د ازادي راډیو خبرونه د وی پانل لاره هم واوري په ټولنیزو رسنیو کې هم موږ لزان سره وساري اټس ایکس پانا فیسبوک یوټیوب واتس اپ چینل هم اوس پر لیکل دی پښتو او دری ژبه باندې. هلته زموږ همکاران نه یوازې دا چې ستاسو تر ټیلیفون خبری موضوعات در رسی بلکې کولای شئ چې لند خبری بولیټنونه هم واوري او د خپلو دوستانو سره یې هم شریکولای شئ. تاسو هم کولای شئ ازادي راډیو ته خپل پیغامونه هم راواستوئ. ماغه واتس اپ شمیره چې د ازادي راډیو په بیل هویا ویل خبرونه کې اعلانېږي پاغه شمیره باندې موږ ته خپل غږیز پیغامونه د خپلو ستونزو او نورو مسایلو په اړه باندې تاسو فکر کوئ شریکول اړین دي او باید رسنیز او متراشي ازادي راډیو ستا یې رالېږل شي. موږ به ستاسو پیغامونه د ازادي راډیو په بیلابیلو خپرونو کې چې څلیروي ساعته دي او ستاسو پر خپلو ژبو باندې دي تاسو ته خبرو کوو. د خبرونې په پیل کې مې یادونه کړې وه چې دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه خپرېږي. خو